ثابت د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې یعنی انتقال پذیره دي چې کولی شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي، خو دغه د انساني کرامت حق سره دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم ولنه دا په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندي ورته وګوري. کته انسان هغه انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید د بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي؟ مثال
لکه مخکې مې چې ویل، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسولیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که داغه انسانی کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق داغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي، هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شیونه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری و دې کومه
هغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله، دا دیو بل ځوان سره واده کړی او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګور ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوغت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بی بی مهرو د سیمې پاکله خلک څه وایي؟
بی مهرو سیدا یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع چېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لانډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا موقعی. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بیبی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بیبی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بیبی مهرو مکتب هم دی. کله چې په بیبی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوې د دې په نامه کړی، دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و. او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بلاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوغت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بیبی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بیبی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بیبی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1980 کې. په دې اساس بیبی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه. او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو په حیث یادیږي او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بیبی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به یې ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهوو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهوو تر څنګ ښځو برخه اخیستې. او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بیبی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي وو. خلک یې په کرنه او